السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د مارچ سلورم نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک وسلوال د وژلو او د دوو د نیولو ادعا کوي، او یوکرین وای په بخمت سیمه کې غړې روسی حمله په شا تمبول دي. تفصیل: د بلوچستان د هرنای د سکرو په یو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 د مارچ په 2 د شارګي سیمه په یو کان کې د زهرجن ګیس لکبل شوي و. نوموړی وای چې لکان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راوستلو لپاره عملیات بشپړ کړي، چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راوستلې، او زیاتوي چې لکان څخه 15 ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. د شارګي د صحت مرکز ډاکټر محمد اکبر وای چې په پیښه کې د مړو شو مزدورانو تعلق د چمن او پشین سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانونو د فیډریشن جنرل سیکرټری سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه پیښې پخلی وکړ. وی ویل چې پروسه کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 288 مزدوران مړه شوي. امنیتی چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریدونو مرسته کوونکي وسلوال وژلي او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په 3 په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلي، چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریدونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي دي. پوځي چارواکي دا هم ویلي چې وژل شوی وسلوال د میرعلي د کجوري امنیتي پوستې سره د ماړي پټرولیم کمپنۍ په کارکونکو په ځانمرګي برید کې مرسته کوونکو د بارودو په ترلاسه کولو کې له وسلوالو سره مرسته کړې وه، او په ځینو نورو بریدونو کې سهولت کار پاتې شوی دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی یو بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړی او ورته یې مرګ ژوبله اړولې، خو امنیتي چارواکو دغه خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپل سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو عبدالله نور مشال ریډیو ته وویل
ډېر خلک دوستۍ کړی دي، خواندې دي، وانډیارې دي، تشه دي، چا ولو دوستۍ کړی دي، چا بلې کړی دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی او پسې مکه پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتک سارنه کوي او کوشش یې دی چې د خلکو مسلې هواري کړي، او زیات اکړه چې چا ته هم اجازه نشته چې پلار د 13 لپاره د خلکو نه پیسې واخلي. د پاکستان پوځ په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ازربی ازب په نوم پوځي عملیات کړي چې لکبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي. د پاکستان حکومت پرون د غیوات په لومړی ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. له دې وړاندې حکومت اعلان کړیو چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 یو تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درج کولی شي، خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړیو چې دغه وخت کم دی او باید حکومت ورته نور وخت هم ورکړي. دا سرشمیرنه او کور شمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې او تمه کیږي چې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي. پرون د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یو نندارتون پیل شوی دی. د روبوټیک اینڈ آټومیشن ان انډسټریز په نوم دغه میله کې زده کوونکو خپل جوړ کړي روبوټ ماشینونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دغه 3 ورځنی نندارتون کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو، سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. په نندارتون کې د روبوټس یا د ماشینونو ترڅنګ د جنگونو او د انټرنیټي لوبو مقابلې هم ښودل کیږي. دغه میله کې ځینې نړیوال څېړونکي هم برخه اخلي. د ایر پوهنتون اسلام آباد یو زده کوونکی حیدر سجاد مشال ریډیو ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ټیکنالوژۍ کې د برابرۍ لپاره د داسې نندارتونونو ډیر ضرورت دی. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ له ډوبېدو وروسته د 2 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربېره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لیږدول شوي دي. په اټلی کې د افغانانو د ټولنې سلاکار وایي د ډوبو شوو افغانانو د جسدونو لټون لا هم روان دي. کبرا رحمتي چې په اټلی کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیشن غړي هم ده پرون د هیواد کروتون ښار ته ورغلي وه چېرته چې د کډوالو کښتۍ ډوبه شوې وه. د رحمتي په وینا په پیښه کې د مړو شوو د جسدونو د انتقال او ښخولو ذمهواري اټلی په غاړه اخیستې. د کډوالو دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول د ترکیې څخه اټلی ته روانه وه. چارواکي وایي له لرګي جوړه هغه کښتۍ د فروری په 26 په سمندرګي کې له یو ګټ سره وجنګېده او ډوبه شوه. او یوکرین نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کوي چې عسکرو یې په دغه مشرقي ښار د یوې میاشتې د حملو وروسته نږدې پوره کنټرول ترلاسه کړی دی. خو بلخوا غربي پوځي څېړونکي وایي چې په بخمود کې حالات حساس دي او دا چې هلته یوکرینی سرتېري د زیاتېدونکي فشار لاندې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو پکان کې 14 شپږ مزدوران وژلي دي. په پاکستان کې د کوئلې پکانونو کې د کارکونکو مزدورانو اتحادیې مشر وایي چې د کان کیندونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه پکار دي.
په دې کې د ګیس د اخراج هم الټرنیټ لار ده او فرش هوا دپاره هم ده او د وتلو دپاره هم هغه لارې نه دي جوړه کړې. سنګل لاین جوړ کړی دي او دا ممنوع دي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکوونکو اداره وایي هلته به سیمې ته شپږ ساعته بجلی ورکړي چې مرکز ورته د سیمې لپاره د بجلی بلونو په مد کې رعایتي پیسې ورکړي. افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې د دواړو هیوادونو په پوله په تګ راتګ کې ډېر مشکلات لري. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو او ماشینونو ننداره جوړه شوې. په ننداره کې څه دي او مقصد یې څه دی؟
دا روبو فرسل مونږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم. سټم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دی. دا مونږ یو مقرر کړی چې مونږ وست سره په مخامخ ودرېږو.
په ننګرهار کې شوې د یوې مشاعرې حال هم درکو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د هرنای په یو سکرو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر دفتر چارواکي وایي دا 14 د مارچ په 2 په کان کې د ګیس لکبل شوې وه. چارواکي وایي لکان څخه مړی پرون راوستل. دوی وایي په پیښه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. په پاکستان کې د سکرو کانونو فیډریشن جنرل سیکرټري سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ. تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم را کوي.
د کوټ څخه 9 کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرنای سلې په اشاره کې سیمه کې د کولې په یو کان کې 14 سوه د چلامل شپږ کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ارنای د ضلع چارواکو په وینا چې دا پیښه پرون بل ورځ د پاکستان ماین ډیولپمنټ کارپوریشن یا پی ډی ایم سی تر سوري لاندې په یو کان کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې هلته شاوخوا یو درزن کان کیندونکي د کوئلې د رایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه په یو کان کې یوه 14 وسوه او په نتیجه کې د کان یوه لویه برخه کښېنستله او دا ډول یې زیاتره کان کیندونکي لاندې کړل. دغه وروسته د مرستو کار پیل شوی وو او په نتیجه کې د غزای څخه 15 کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلی او شپږ نور لا لاندې پاتې وو. د چا مړی چې د مارچ په 3 نیټه د اغزمن کان څخه راستلی دي او بیا وځای روغتون ته ورسول او هلته ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړی وخپل خپل ستیمو ته لېږدولې دي او زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټ وسیول هسپتال ته راوړي دي. پر دې پیښه باندې د پاکستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشرانو سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د صوبې په زیاتره کویله کانو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښه رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 14 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان الله وویل چې تر څو د کان کیندونکو د مرګ په صورت کې د کویلې پر خاوندانو باندې معاوضه نه وي زیاته سوې تر هغه وخته د دغه ډول پیښو مخنیوي کول امکان نه لري.
دا پرون چې کومه واقع شوی ده دې ته سنگل لائن وایي چې ودې ته هوایی ورنکي د وینټیلیشن چې بندوبست ورنکي دې ته سنگل لائن وایي. په دې کې چې د ګیس رالی نو هر څو انسانان چې دا بیا وژي. په دې کې د ګیس د اخراج کومه الټرنیټ لار ده او فرش هوا د پاره هم ده او د وتلو دپاره هم وي هغه لارې نه ده جوړه کړې. هسې دا سنگل لائن جوړ کړی دي او دا ممنوع دي. پکار دا دي چې د دې خلاف اف آی آر وشي.
په دې ترڅ کې چې موږ کله په کوټه کې د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پیښو وروسته په اغیزمن کان کې کار بند کړی دی ځکه چې هلته چاودنه د زهرجن ګیس له امله شوې وه او د پیښې د پلټنې امر دوی ورکړی دی او یو تحقیقاتي رپورټ به په 15 ورځو کې و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا چې تیر کال د صوبې د کوئلې په کانو کې 55 پیښې رامنځته شوې وې چې له امله و اویا کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخته خواشیني څرګنده کړې او د بلوچستان د کوئلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه د پورته شوو ګامونو په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مارچ په 3 نیټه په جاري شوي یو بیان کې نوموړي امر کړی دی چې د کوئلې د کانو خاوندان دي د دې پابند کړل سي چې دوی په خپلو کانو کې د کان کیندونکو حفاظت کینی وګرځوي او چې څوک دا کار نه کوي داغو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. د اعلی وزیر په وینا چې د کان کیندونکو هر ډول حفاظت د کوئلې د کانو د خاوندانو ذمېداري ده نو په کار دي چې دوی خپله ذمېداري ترسره کړي. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې او چارواکو کته امر وکړي چې د زخمیانو د علاج په خاطر د ګړندی ګامونه پورته کړي او دوی ته د هر ډول طبي اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې تیر کال په پاکستان کې 288 کان کیندونکي وژل شوي وو په هغه کې د 168 تړاو د بلوچستان سره وو. د کوم د معاوضې لپاره چې حکومت لږ رقم یشي دي یعنی 5 لک روپۍ د کان خاوند او 6 لک روپۍ د حکومت لخوا د ډیت گرانٹ په صورت کې ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلونی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په 15 بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي وایي چې تر څو وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د بجلی بلونو په مد کې سبسیډي یا د رعایت په توګه اضافي روپۍ نه وي ورکړي نو تر هغې ورته د ورځې 6 ساعته بجلی نشي ورکولې. دوی ویلي چې قبایل وړیا بجلی استعمالوي او چې تیر کال لپاره کومه سبسیډي ورکړه شوې وه هغه ختمه شوې نو ځکه یې ورته بجلی بنده کړې. بل پلو د ټیسکو دغه پرېکړې پر ضد په لنډي کوتل جمرود او باړه کې احتجاجي مظاهرې دوام لري او ځینې ځایونو کې لتهم وحل شوی دی. نور تفصیل داسی مینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت پخوانی فاټا له طرفه د بجلی د استعمال په مد کې کومه سبسیډي یا د رعایت په توګه روپۍ ورکړې وي هغه ختم شوي او چې نورې روپۍ ورکړې نو بیا به خیبر ضلع ته د ورځې 6 ساعته بجلی بحال کړي.
قبایلی خلک چې کومه دا بجلی استعمالوي نو دا فری استعمالی او دا سبسیڈی 20-22 ارب روپو تا رسی. دی کال چې کوم موږ ته سبسیڈی راغلی و د حکومت طرف نه نو په یونټ او ریټ زیاتېدو د وجه دا سبسیڈی په دسمبر 2022 کې ختم شوې ده. موږ میټینګونه روان دي د حکومت سره چې څنګه موږ ته سبسیڈی ملو شي انشاء الله دی ته به موږ زر تر زره دا بجلی بحال کړو مغه شپږ گھنٹې به شي او دی ته دا واسطے چې دی دا تارونو باندې زنجیر نه وغیرہ او چې کم زموږ تنصیبات دی دی باندې دی ایس مسله نه جوړی ځکه چې دا د دې د پیسو باندې جوړ شي او دی فائدې لپاره جوړ شي وی دی.
د خیبر ضلع پلنډ کوتل جمرود او باړه کې د 3 ورځو راهیسې د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهره روانه دي او په ځنې ځایونو کې پرلت وهلای. د جمرود کوکی خیل احتجاجی پرلت مشر ملک نصیر احمد ویل چې ترسو دوی ته د تیر پسیر پورا بجلی نوی ورکړل شوی نو دی احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
دو مولا سالور گھنٹے بجلی رکھے ہو پاپ دا اوس رمون نہ منو مون تے شپے گھنٹے بجلی گڑو چے کم ایگریمنٹ ہرا سرا کرایا نو نن وس تے مون دا خبر گڑا چے مون در نہ جاری وی ہو انشاءاللہ تعالی چے کم دری خبر یا برقرار وی گریڈ وے بند وی اور روڈ وے بند وی و در نہ وے مون جاری وی انشاءاللہ.
د خیبر در لار ہم پ لنڈ کوتل چروازگے کی تڑل شوی خوبیا یواز وڑو گاڑو او مسافر تا متبادل لار ورکڑل شوی چے د پاکستان او افغانستان ترمنس پری تگ راتا گوکڑی. پھو لنڈ کوتل پر لت کی موجود کسان ہم پدے اڑا خپل خیالات سرگند کڑل.
کم از کم اتے گھنٹے بجلی مگلا پکار دا چھ چھو پوری مگلا اتے ہو گھنٹو نوٹیفکیشن نہیں روڑائے ڈی سی او ای سی او دکھو مگ بالکل نہ منزو کچھ بدو کو واپڈے والا مند مگ لگے دبار مشتا
سالور گھنٹے مگ تا نہ منظور دائے خبر ادا ہو چھ پس 750 فٹ کی اوبری بجلی چھ راشی اوبز مکن را روان شی پنیما گھنٹا کے مگ ٹو ویل اوبر نہ رکھے جائی دے غ پیرے چار گھنٹے نہ منظور دائے چھ گھنٹے مگ تا نہ منظور دائے ہو چلا مگ مشران اور سرا چھ گھنٹے مگ کی خبر کڑی وا دغه واجے نہ مگ تا دا منظور او قوم یو قدم یو آواز دائے لغزاین نہ خو سی گو مگ پل حق غواڑو.
د خیبر ضلعی انتظامی قومی مشرانو او د ټیسکو چارواکو ترمنځ په دې تیره یوه ونۍ کې په بیا بیا غونډو کې مذاکرات شوي خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولی ته نږدې میشت وزیرستانیان او افغانستان ته د پوځي عملیاتو له کبله کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وای چې په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی تور پورې کوي د پولی دواړو غاړو ته خلک چې له یو بل سره رښتې لري نو چې کله په غم خاده کې تګ راتګ کوي په پوله موجود ایجنټان ترې پیسې اخلي او بې ځایه تنګوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مسلې د حل لپاره ممکن ګامونه اخیستي دي او هیڅ چاته د پیسو د اخیستو اجازت نشته. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پاک افغان پولې دواړو خواو ته میشته وزیرستانیان ګلمن دي چې غلام خان پوله باندې تګ راتګ یې ستونزمن دی. دوی وایي چې نشي کولی چې په اسانه تګ راتګ وکړي. د پولې دواړو خواو ته میشته دي او ډیرای لا د پولې پورې د کډوالۍ ژوند کړي. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د غلطایوې میرمن د اوږده انتظار په سا ورکړه چې د راتلو انټری ته په پوله په انتظار ول. زیاتوی چې له یو بل سره یې رښتې دي او ډیرای داسې چې یو ورور د پولې یو خوا او بل بلې غاړې ته میشت دی خو تګ راتګ یې په انټری دی. دوی تور پورې کوي چې بغیر د پیسو ورته انټری نه کیږي. په ډیر مشکل سره د ضرورتونو پوره کولو او یا ناروغانو راوړلو لپاره په غلام خان اجازه پیدا کوي. د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي عبدالله نور چې نه کالونه یې په خوست کې په کډوالۍ کې تیر کړي مشال ریډیو ته وویل
ډېره خلک دوستۍ کړي دي خواندې دي وندیارې دي تشه دي چاوله دوستۍ کړي دي چا بلې کړي دي.
د داتا خیلو بلوسیدون کې احمد الله چې د کالونو نه خوست کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې حکومت دې دواړو خو ته د دوی تګ راتګ آسان کړي.
خلک خوان دي به تورې دي چا خپل پر دای دوی ډېر دای پتا کې ډېر صاف مشکلات یې نشته. چې څه ورځې ورته واته وستا جوړا به پای څه شان دي او مشرونه سره خبره کې هغه د دای چې صبر او صبر او څه دا کړې خرچو په کې او سال بعد ته ته مقادر کوي او هغه ډره په مشکل ډره په تکلیف سره.
په غلام خان بندر د تګ راتګ د غستون ځ په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نه و پوښتل نو دوی وویل چې دوی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر روزانه په بنیاد د خلکو تګ راتګ سره نه کوي. متعلقه چارواکو ته ویل شوی چې څومره هم کېدلې شي د خلکو تګ راتګ اسانه شي. د دوی انټری لپاره د دوی د خپلو قبیلو مشران ټاکلي چې هغوی یې تصدیق کړي او روزانه تګ راتګ لپاره د خلکو نوم لیکنه کړي. نوموړي وویل چې چاته هم اجازه نشته چې د دې خلکو پیسې واخلي. په دغه شکایت یو وړاندې هم سو مشران گرفتار کړي، لګیا دي چې زیات سہولتونه برابر کړي او ضربه دغلته د ایف آئی اے ټیم هم په پولا دفتر جوړ کړي چې د هغې سره به تګ راتګ قانوني او نور هم اسانه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. پیښور هایکورت د خیبر پښتونخوا په سلیر وشتو انتخابي حلقو د زمینی انتخاباتو اعلامیه معطله کړې ده. دغه اعلامیه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا جاری شوې وه چې په دغه حلقو یې په ځینو په شپاړسم او په نورې په نولسم مارچ انتخابات اعلان کړي وو. دغه انتخابي حلقې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نه د اجتماعي استعفاګانو وروسته خالي ګرځېدلې وې. عدالت ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا درخواستونه ورکړل شوي وو چې زمینی ټاکنې باید معطل شي، ځکه تر دې وړاندې اسلام آباد لاہور ہائی کورٹونو هم دغه ټاکنه اترولې دي. دا چې تحریک انصاف ګوند ول استفاګانې ورکړې او وروسته واپس اخلي، نو دی ولې پښیمانه شوې دي؟ زمونږ خبريال شانواز ترګزی تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پیښور هایی کورټ په خیبر پختونخوا کې د قومي سیملی د څلی رشتو انتخابي حلقو لپاره کېدونکو زمینی انتخابات معطله کړي. د پیښور هایی کورټ هغه بنچ چې په کې دوه ججانو دغه فیصله اورولې ده، جسټس سید عتیق شاه او جسټس سید ارشد علی پکې ناست وو. عدالت د مارچ په دریمه د خیبر پختونخوا د څلی رشتو انتخابي حلقونو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټونو قومي سیملی ته انتخاب شوي هغه غړو چې تیر کال په اپریل میاشت کې د قومي سیملی نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې او وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه حلقو د زمینی انتخاباتو اعلان هم کړو، عدالت دغه زمینی ټاکنې معطله کړې. د تحریک انصاف ګوند دغه غړو چې پکې پخوانی وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک، وفاقی وزیر مراد سعید او نور هم شامل دي، په اپریل 2022 کې د استعفاګان ورکولو دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسی نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړی و. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په بیلابیلو نیټو ولی اخیرنی استعفاګان یې په جنوري میاشت کې منظوره کړې وې. دا چې د تحریک انصاف ګوند غړو اول استعفاګان ورکړې او چې سپیکر منظوره کړې او نو وروسته بیا عدالت ته لاړل چې دغه استعفاګان باید نامنظوره شي، دوی ولی په خپل دغه فیصله پیمانه شوی. ساجد محمد او تحریک انصاف په ټیکټ د مومند د نقامی اسمبلی ته منتخب شو. د مشهد ریډیو دغه پښتنې داسې جواب کړي:
منګه واپس جنریشن طرف ته تګ غوښتو او دا غي د پاره ضروری دا و چې منګه لیډر اف اپوزیشن زمونږ راشي، پبلک افیرنس کمیټي مو تراشي او هغه باندې منګه په ګورنمنت باندې پریشر واچو. دا غي د پاره ضروری دا و چې منګا واپس ته اسمبلی طرف ته لاړ شو. چې منګا دوه حکومتونه قربان کړ بیا هم دوی د الیکشن طرف ته نزي، نو منګا ته دا ډیره یو اسانه لار و چې منګا واپس عدالت ته لاړ شو، خپل استعفاګانې روالو او منګا دغه استعفاګانې دا نه چې منګا به د قومي اسمبلی د معمول مطابق اکټیویټیز کې حصہ اخلو، بلکې منګا به صرف او صرف هغه کې پریشر دا جوړو چې منګا زر تر زره د جنریشن طرف ته لاړ شو.
د تحریک انصاف د حکومت د ختمې دورستو د ګڼو رایو په خستو سره د پاکستان د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوری تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې در دې وخت وزیر اعظم دی. پیښور های کورټ کې د درخواست ورکوونکو وکیل بیرسٹر گوہر عدالت ته ویلی هم چې سږ کال د 14 جنوري نورستو د تحریک انصاف وړو قومي سیملی ته د ورتګ فیصله وکړه، نو سپیکر راجا پرویز اشرف یې ټولې استعفاګانې منظوره کړې. د پیښور خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر په شاد رډیو ته وویل استعفاګانې ورکول او بیا هغه واپس اخیستل ثابتوي چې د تحریک انصاف ګوند ځینې ګامونه داسې ښکاري دوی ډیر اوتار دي.
مخکې نه هغې دا خبره مشوره کړې ده چې یو بل په یو لاره لاړ شه او لږ ساعتي که تا ته پته ولګي چې دا لار ټیک نه ده نو راواپس شه او یو ټرن والا، نو هغه وایي چې دا څه بده خبره نه ده. په یو جماعت کې دننه په یو پارټۍ کې دننه د ټوټل کلچر بدل شي، کوم کلچر چې په نورو جماعتونو کې شته چې هلته دې خبرې ته بد ګڼلې کېږي او دلته نه ګڼلې کېږي، هلته داسې اقدامات کېدای شي.
بیرسٹر گوہر عدالت ته دا هم ویل تر دې وړاندې د لاهور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ هم د دغه غړو مقدمو باندې زمینی انتخابات معطل کړي دي، باید دا عدالت هم معطل کړي. پیښور های کورټ د مارچ په 14 او په 19 په ټولو څلیرشتو حلقو باندې ترتیب شوي زمینی ټاکنې معطل کړي او د مقدمې راتلونکې اورېدنې لپاره د 8 مارچ نیټه مقرره کړي. عدالت په دغه نیټه ټولو اړوند ادارو نه ځوابونه هم غوښتلي دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علی هم پنجاب کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان د ولسمشر د ټویټر اکاونټ نه د مارچ په 3 جاری شوی یو ټویټ تر مخې عارف علی پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مارچ په 2 په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر اختر حیات سره وکتل او ورته د نوو وسایلو ورکولو مرستو ژمنه وکړه. په پیښور کې د امریکا کونسلګری د مارچ په 2 په ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنه کې سفیر د خیبر پښتونخوا خوندي ساتلو په لړ کې د پولیسو د کار ستاینه وکړه او د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د مرستې ورکولو باور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلف لفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
پیښور کې امریکایي کونسلیټ په خپل ټویټر لیکي چې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان سره د زیارت په ورځ پیښور کې ملاقات کړي او خیبر پښتونخوا په خوندي ساتلو کې د پولیسو مننه وکړه او د دوی د ملاتړ په اړه بحث وکړو. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په مشرۍ تلې دغه پلاوی ته آی جی پی د پولیسو افسرانو لپاره د تربیتي پروګرام، ساینسي تحقیقاتو او د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې د بیا تنظیمولو او د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه د مبارزې په اړه معلومات ورکړل. د نومندرا چې تیر کال راسي په خیبر پښتونخوا کې واره بیا په پولیسو او نورو امنیتي ادارو په کسانو د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په داسې حالاتو کې خیبر پښتونخوا پولیسو توان زیاتولو، جدید اسلحه او سامانونو سره سره تربیت ورکولو ته څومره اړتیا لري. نو پیښور کې انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کارکوونکي خبریال جاوید عزیز چې د ډېر وخت راسي د پولیسو په فعالیتونو او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو په کارکردګۍ لیکل کوي، وایي چې موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو سره باید دا ډول مرستې وکړی شي.
ګورې جی، یو ځل بیا خیبر پښتونخوا پولیس چې دی نو هغه ترهګر ښکار دی او یو ځل بیا دی ته د مرستې ضرورت دی. د انټرنیشنل کمیونټي د غټو طاقتونو په ټکنالوژي کې، خاص کر په وسایلو کې. تاسو ګورې په تیرو 100 ورځو کې کافی حملې په تھرمل امیجنګ سکوپس چې کوم دي، نایټ ویژن چې کوم ډیوایسز دي، په هغه باندې ناکام شوي دي. نو که دغه ټکنالوژي دي سره نه وي نو دغه حملې به بیا په دې پوسټ او په دې پولیس سټیشن باندې کېدی او نقصان به کېدو. خو دغه ډیوایسز چې دي دا ډېر کم تعداد کې دي. که تاسو خیال یې د شپې په ډیرو حملو کې دغه ډیوایسز حمله آور یوز کړی دي او هغه چې دی نو پولیس والا شهیدان کړی دي او دغه چې کوم پولیس سټیشن دي هغه باندې حمله کړی ده. نور بلټ پروف جاکټس پکار دي، بلټ پروف چې کوم ګاډي دي هغه پکار دي.
په 1 جنوري هم پیښور پولیس لین کې په جمعات باندې د ماسپخین منس په وخت ځانمرګي برید کې د اتیو څخه زیات کسان وژل شوي چې پکې زیاتره پولیس والا وو او خوشا یې نیم سل پورې ژوبل شوي هم وو. دا چې د خیبر پښتونخوا پولیس د تیر خوشا 2 لسیزو راسه د ترهګرۍ ضد جنگ کې نیغ په نیغه بوختي او د وسله والو په هدف هم دي، نو څومره دغه ډول جدید ټکنالوژي ته او وسایلو ته دوی اړتیا لري. نو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتي څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز مشر جنرل ریټایرډ ساتاټک مشال لیډو ته وایي
د سازو سامان خو ضرورت زموږ غونډې ملکونو ته همیشه وی او زیات وی، او ځکه چې دلته کې کوم مشکلات او کوم سکیورټي اپریشن سره زموږ پولیس او فوج چې کوم دي په مخه دي، نو هغه خو لازمي خبره ده چې بعضې سیزونه داسې دي که چوپې ټکنالوژي شوه د هغې په مدد سره چې کوم دی نو د دهشتګردو دغه شي، نو هغه چې کوم دی نو خامخا دغه ټکنالوژي دې ملکونو سره شته. سپیر ټکنالوژي دي ورسره غټه ورسره، نو هغې که د دې په دې سلسله کې د پاکستان د فورسز مدد وکړي نو یقینا لکه څنګه چې په دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی دومره شر کاله چې کوم دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې دې خپلو کې کوپریشن کولو زمونږ او د هغې امریکې هغې خامخا ښې نتیجې راوتي وي او بیا به هم ښې نتیجې راوځي. نو ضروري خبره ده چې دا به یو ښه پرمختګ وي د دواړو د ملکونو لپاره.
د زیارت پر ورځ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پیښور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سره ملاقات کې د سوې د پولیسو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د اقداماتو ستاینه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلې یو څو مهم لنډ خبرونه درته دروړو. د بلوچستان د هرنایي د سکرو په یوکان کې چاودنې له کبله شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه د مارچ په دویمه د شارګي سیمې په یوکان کې د زهرجن ګیس له کبله شوې وه. نوموړی وایي چې له کان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راویستو لپاره عملیات بشپړ کړي چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راویستل او زیاتوي لکان څخه پنځه ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. امنیتي چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریتونو مرسته کوونکي وسلوال وژلي او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په درېمه په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلي چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریتونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی او بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو بریت کړي او ورته مرجوب لاړولې، خو امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپلو سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی او په سیمه کې پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او کوشش کوي چې د خلکو مسلې هوارې کړي. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو وروسته د 23 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپله فیسبوک پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لېږدول شوي دي. او یوکرین ویلي چې په 13 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کوي چې عسکرو یې په دغه مشرقي ښار د میاشتې حملو وروسته نږدې پوره کنټرول حاصل کړی دی. داود مشال ریډیو مهم لنډ خبرونه اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان یوکرین نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کړې عسکرو په مشرقي ښار د یوې میاشتې حملو وروسته نږدې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. تفصیل له احمد شیبر نه.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د 13 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولي دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د ښار نږدې بشپړ محاصره کړی دی. له څو میاشتو راپدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وینیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سیک سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډیر بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په نننی راپور کې ویل شوي دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي خو دوی مخه ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چېرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمامېده نو ممکن یو مخبل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دښمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅې کوي. د جمعې په ورځ د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یوه ویډیوي پیغام کې ادعا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په 13 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړیدلې دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړه. د جنوري له وشتمه د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو څیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسوالو بریدونو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې د جنوري پرتله په فروری کې وسلوال بریدونه تر 2% زیات وو. په رپورټ کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په رپورټ کې راکوي.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو څیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل رپورټ کې ویلي چې تیره میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. رپورٹ زیاتوی چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشته چې پکې لټولو زیات 850 د نامنې پیښې شوي، چې پکې 25 کسان مړه او یو سل سلور دیرش کسان جوبل شوي دي. دا یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې شوي بریدونو کې 2.5% اضافه راغلی ده.
د کې دا چې دا غسرې کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړ کېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لاین په خبر کې چې کوم دی کوم معاملې شو خودکش شری کې کوم ډیر زیات خلک شهیدان شوی او جوبل شوی، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا به تر دی د جانی نقصان په حواله سره. خو که روس نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې راسي په بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیات شوې دي.
د سیډن یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 او یا بریدونه شوي، چې پکې 202 د سکیورټی کارکونکو وجلی شوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ترخګرې په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوي دي.
دو سی زوردی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پارا په معاشه کې یو سوشل سپیس کریټ کی او بل ورسره دی د پارا ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وی. نو فزیکل سپیس الری ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وی چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کړي، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حمل شروع شی آپ اخبال دفاع کے لڑ شی روس تو لڑ شی، نو لازمہ دا چه علاقہ بیا چا تا وپاتی کی گی دی تا وپاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چی دا فروری پا میاش کی تر طول زیاد دویش تنامنے پیخی پا بلوچستان صوبہ کی شیوی دی. رپورٹ کی دا هم ویلی شیوی چی پسند او پنجاب کی هم دا وسلوار اڈل لخوا حملی شیوی دا طول زیاد ہائی پروفائل برید د کراچی پولیس لائنزو. د پی آئی سی ایس ایس ادارے مشر سات خٹک مشال ریڈیو تو اویل چې د فروری په میاش کې په قبایلی ضلعو کې هم شپاړس ترهګر بریدونه شوي، چې پکې شپاړس کسان مړه او یو کم څلوېښت کسان جوبل شوي دي.
دې کې زیات تر عملی چې کوم دي نو دا په فاټا کې شوي دي، د زوړ فاټا چې کومه زمونږ ضلع دي هلته شوي دي او په نورو صوبو کې شوي دي، خو لږې لږې شوي دي. نو بیا دا ټرینډ چې کوم دی سو فار لږ بره طرف ته روان دی، خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخیستي او خلی لګیا دي. د ټي ټي پی په حواله سره چې کوم دی داسې هم فیصلې شوې دي چې د هغې کاروایانې په پاکستان کې خصوصا به اوس کمېدو طرف ته ځي، زیاتو طرف ته به
زمان اندازه را چې نزی
رپورت کې ویلي شوی چې د فروری په میاشت کې د سکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 55 شکمن وسلوال وجل شوي او 15 گرفتار شوي هم دي. عظمت علیشاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په هیواد کې به له مارچ نه تر مې میاشتې د معمول نه زیاتې ګرمې وي. په پاکستان کې د مارچ نه تر مې پورې موده کې عموماً دومره ګرمي نه وي. د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د ګرمۍ د سپو خبرداري هم ورکړې او امکان یې ښودلی چې ښایي روان کال بارانونه هم کم شي. نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د جمعې پورس د موسمیت د ادارې تازه جاری شوی رپورت لمخې د نړیوال او سیمایز موسمی حالاتو په اساس د پاکستان په ډېرو برخو کې د معمول باران امکان دی، خو د خیبر پښتونخوا شمالي برخو او د گلګت بلتستان په زیاتره سیمو کې تودخ یا ګرمي به د معمول نه د پورته پاتې کېدو امکان دی، چې د ګرمۍ سپې به هم شروع شي او په دړې خبرداري هم ورکړې دی. پېښور کې د موسمیاتو محکمې یو مشر ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد فهیم احمد د مارچ په 14 مشال لیړو ته وویل چې د کم باران او د نارمل نه زیات درجه حرارت په وجه فصلونه هم اغېزمنې دي شي او د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم غورځېدلې شي.
کم باران او نارمل نه زیات ټمپریچر د دې په وجه کیدی شي چې په ځنه ځنه خارونو کې یا په ځنه علاقو کې د هیټ ویو یا د زیات ګرمۍ صورت حال هم پیدا شي. په دغه علاقو کې خصوصا لکه ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهاټ، پېښور، مردان او عمدغه سے د صوابې او د چارسدی علاقې هم شامل دي. فصلونه چې دي خصوصا غنم او چنا دا به هم د خپل وخت نه پیله چې دي زرغون شي، لکه د غنم او غوبل یا د دې لو کولو وخت به زر راشي. کې دي شي چې د غنم پیداوار هم متاثر شي او دې سره سره د اوبو ضرورت هم سی واشي.
نموړي زیاته کړه چې د ګرمۍ زیاتې دوه لوجه په غرض سیمو کې د وور غټان هم په ویل کې دو دی او چې د ضرورت نه زیات ویلی شي او اوبه شي نو بیا په میدانی او سندونو سره جخت سیمو کې د سیلابونو راتلې هم خطرې وي. دا چې ردی وجوهات سوي او د دې مخنیوي سره کولی شو، نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې مشر یا چیرمین پروفیسر ډاکټر نفیس مشال لیړو ته وایي چې نړیوال تودخت، موسمي بدلون او بیا د ځنګلاتو پام نه ساتل او د دې کټکول د دې غټه وجه دي.
هیټ ویو خو اسی جنرالي راځي، لکه دا یو نارمل کیس دی، لکه دا سو دی اب نارمل کیس نه دی، خو هغه عموماً راځي د جون نه پس جون، جولای او اگست پورې د امکانات دي، خو هغه ډېر شارټ وی، لکه یا دوه ورځې وی یا یو ورځ وی، چې ډېر اوږد شي درې ورځې وی. بیا موږ سره چې پروس خلک کوم هیټ ویو راغې په مارچ کې، نو موږ ډېر خلک وایي چې موږ سپرلی ونه لیدو، نو هغې سره خلک ډېر زیات متاثر شي. او دا چې د هغې سره ډېر زیات ټمپریچر سیوا شو په غرونو باندې دا واښو وچ شو، اوس څه کال بیا پرډکشن دی او دا پرډکشن ټیک دی. په دې هیټ ویو کې چې کوم فرق دی، نه دا دی چې دا یو د وخت نه مخکې راځي او بل دا چې د ډیر وخت لپاره راځي.
نوموړی جاتوي چیرته 2013 به دا موسمی بدلون زیاتیږي، ګرمي به هم سیوا کیږي او بل موسمونو کې به غټ بدلونونه هم راځي، نو باید ونې بوټي وکرل شي، د اوبو ضایع کول بند کړل شي، کارخانو نه چې کوم خراب لوګي وځي هغه هم بند کړل شي. دی وایي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چې نړیوال تودخت او د موسمي بدلون په شان خطرو سره ډیر مخ دی. د دې نه بچ کېدو لپاره دوی د نړۍ نه مرستو غوښتنه کړې وه چې ورسره نړۍ ژمنه هم کړې ده، خو لا یې ورته نه دي ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پېښور انجینرینګ پوهنتون د مارچ په 3 په قومي کچ د روبوټونو درې ورځنی نندارتون او مقابلې پیل کړي. په مقابلو کې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټس یا د ماشینانو تر مینځ د جنګونو، د ای ګیمنګ او د لوبو د مقابلو تابع شوي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا په پېښور انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یا د مشینونو فوټسال مقابله روان دي. دا روبوټونه زده کوونکو جوړ کړي. انجینیرینګ پوهنتون د مارچ په درې مادرې وزنې د کامی کچې د روبوټونو نندارتون او مقابلې پیل کړي چې پکې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټس یا د مشینانو ترمنځ د جنگونو د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابعیت کړي ده. دا ایئر پوهنتون اسلام آباد زده کوونکي حیدر سجاد مشال ریډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو سره په ټکنالوژي کې د برابرې لپاره د داسې غونډو ضرورت دی.
مونږ لاست ایئر دلته راغلي یو ټیپ پشاور د روبوټکس ایونت دی. دلته دا روبو فوټسل مونږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم او مونږ لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو دی ایونت د روبو فوټسل او دی ایئر ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې فائنل وګټو ځکه لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو او اوس هم مونږ سیمی فائنل ته لاړو یو راوند مونږ ګټو او امید لرو چې فائنل به مونږ وګټو. سٹیم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دے. دا مطلب زمونږ لیک دے پاس زمونږ د پاکستان د نورث ویسٹ سره روبوټکس او اٹومیشن کې دا مونږ یو مقرره کوي چې مونږ ویسٹ سره مخامخ ودریږو او یو لیول مقابله وکړو سیم ٹو سیم ایکولی. نو دا ډېر ښه موقع ده مطلب پاکستانی سټوډنټس د ویسٹ سره مقابلو تیارولو لپاره.
دا پیښور د انجینیرینګ پوهنتون استاد شهزاد انور مشال ریډیو ته وویل چې پړومبي ځلیې په پیښور کې د پوهنتون او سکولونو د هاغه ځوانانو او ماشومانو لپاره چې غواړي روبوټونه جوړ کړي تربیتی پوهاوی او مرستې ورکوي.
په پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې فرست ټایم مونږ دا ارګنایز کوو. دې سره سره مونږ د دنیا نه بهترین دماغونه راغوښتي ایز ا کینوټ سپیچر سچ ایز فرام کناډا یا په د اوسترالیا نه کناډا نه د چاینا ملاشی کسان مہمان راغلی دی. دین علاوہ پاکستان کی دا ڈفرنٹ یونیورسٹی نا اور آرگنائزیشنس نا مہمان راغلی دی اگی ریگولرس پروسیس دا بعد دی کی پیپر خپل را لګلی وی او بیا هغه پبلش شوی دی. تقریبا 60 پوری پیپر به دی کی پبلش کیږي او پریزنٹ کیږي. با دی سره سره دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا میڈیکل انجینئرنگ بایو میڈیکل انجینئرنگ روبوٹکس آٹومیشن دا ټول ایریاز مونږ په دې کې کور کړی دي. ور سره مونږ په دویم ځل منی یوت روبوټ کمپټیشن په پاکستان کې ارګنایز کړو. دا کمپټیشن اسپیشلی مونږ د سکول ماشومان د کالج ماشومان اور د یونیورسټي ماشومان دا ټول مونږ راغونډ کړی دي. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از چې لاسټ ټایم مونږه مدرسہ بیت الاسلام جو کې یو کې مدرسہ را دغه سټوډنټان راغلی او هغه ډیر امپرسیو وو. اگر ڈفرنٹ پرائزز گٹھلی دیز اللہ اگر معشومان بیت الاسلام مدرسہ چکم تلگن کی داغین بیا مل مان راغلی دی معشومان واغی ڈفرنٹ کمپٹیشن کے حصہ اخلی.
دا خیبر پختونخوا دا سائنس او ٹیکنالوجی ادارے ویان دی نادیا خان مشال ریڈیو تو اول چې د نندارتون مقصد د زدکون کو او د روبوټس د سنت سره د تړلی خلکو ترمنز تړاو جوړول دی او زدکون کو ته د خپل ائیډیاګان لپاره یو پلیټ فارم ورکول دی.
د دې ایونت مقصد دغه دی چې په سائنس او ټیکنالوژي کې چې څومره هم نوي ډیولپمنټس کې یا نوي ریسرچرز کې هغه موږ د انډستری سره کنیکټ کو انډستری سټیک هولډرز هم دلته راشي او ریسرچران هم باقاعده د دې پروجیکټ شي کوم دی هغه ډسپلی وګوري. نو ډېر یو انټرېسټینګ شانتي کمبینیشن دی کوم چې ماشومان ته به هم یو ویژن ورکړي د ساينس او هغه انټرېسټ کوم دی هغه هم په دې سیزن کې را جوړیږي. دین علاوه د خیبر پختونخوا ساينس ایجنډا موږ ریسنټلی لانچ کړی دی. نو د ساينس ایجنډا مقصد هم دغه دی چې په خیبر پختونخوا کې موږ مختلف داسي ایونټس یا داسي غونډې چې کوم دي د ساينس او د ریسرچ په لړ کې غره را جوړی کیو او چې د خلکو اسپیشلی د ساينټیفیک کمیونټي چې کوم دي دغه یو انټرېسټ هم ډیولپ شي او عام خلکو ته هم موږ د روبوټکس او د ساينس د انوویشنز چې کوم دي غوړه سو.
دا روبوټک اینڈ آٹومیشن ان انڈسٹریز پنوم نندارتون کے دنور ہوادونو د پوهنتونون استادانو او د روبوټ سنت سره تړدی خلک هم برخاخلی چې د کون کوتا د روبوټونو جوړول لپاره فندونه هم ورکوي او په هغه کې د نوی والی راوستو لپاره ټکنیکی مرستې به هم ورکوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې 1,26,000 سره کارکوونکي برخه اخلي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ په دویمه د هغه هیواد په لومړۍ ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. تر دې وړاندې حکومت اعلان کړو چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درجولی شي خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړیو. تمه کیږي چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د دې وروسته به حتمی شمېرې خبرې شي. تفصیل له فرهندې اسد ناورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,08,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور د آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دی په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا دشتردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا. زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو پس په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کې د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفیکیشن نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساينس میتاډالوجي دا دا چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکه ریسورس هغې لکه هسپتالونه هغې لکه سړی ته هغې لکه سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په خبر ریسورس استعمالوي او په خبر کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې منګه وکړو په ورځی کې لکه دا د اسنس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمېرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولای شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د خپل اونیزو غونډو پترس کې دازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په بیلابیلو ادبي مسایلو د غونډې د ګډونوالو تر پوښتنو جوابولو وروسته یوه آزاده مشاعره وکړه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې د ځینو هغو د شعرونو نمونې مو درته په دې رپورټ کې راټولې کړې دي.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشی ولولې کتابتون د غونډو له تاله راورېدل کېږي چرته چې ختیځ ادبي بهیر خپله ونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار د اوازات ادبي بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل څو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند ده ما سره سنگ پر سنگ بلا بند ده دلته مینه نه جامې وباسي دلته خو مینه په رښتیا بند ده ما رابطه ځان سره قطع کړله چې رابطه را سره ستا بند ده پل راغلي د ریا زاهدان دا را د عشق په هرې خوا بند ده.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي.
چې ما ته د دې وسره کې پر هر چرته وي چې په هوا له سمندر چرته وي چې جنګ نه زی چرته زی تو آیا دی لالا په پلاسو کټال او سر چرته وي چې ته ور په کوی باندې په نو کوي بناروا مېم بری داړه زړګي دلبر چرته وي.
یحیا سادات موده پس په خپل تصور کې لخپل محبوب سره اړیکه د خپل پرهرونو د سړیکو په بدل کړی و.
پر هغه د پرهرونو کې مستریکا او وا سموده پس مې له چا سره اړیکه وشو. او تاسو یو ګورې چې بیا کوم مې ځان وځلې د مکوزو چې نارو لا نکړی تا و. او ما چې نامه د سفر واه ستنو اخی یو ګر پاندې د دستي دوه کولې کاو.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلي ویل کیږي او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدای شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپې زمزمه کوي خو په داسې چم کې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي زور بارا ټول کړم یو گیلا با خدای تو وکړم بیا بزما ید بے وسه حتا می ګورا خالق را کړ جب گم گگر زو.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانه اونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
I'm like
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.